تنګي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمینه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي، د دې کار مخالفت هم کیږي.
پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي لپاره یو ځای ناست دي. تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي. موږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
چیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسې دوام وکړي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
نن ام دمو بزو چیلو ملتی ام وکری. قدر منرتون کو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی بی چه کلال افغان زوانانو سره پا جوان که دستون زو خبری یادیگی لو رای غا کری چه پا هیواد که وزگاری دی دوی جوان ور تریخ کری دهی. دا ځوانان اکثره د ماستری او دکتورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رد ځواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه هم دا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکړه راته وایي:
بیکاري د جرمونو مور ده. څوک چې وزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي، نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کېږي چې خدای مه کړه دوی مجبور کېږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپله هغه د جرمونه دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو، باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅوسه چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي، د ښې پانګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخسي. یو بدایي چې ځوانان به نه پردي کېږي، قاچاقي لاره به راګرځول سوي. بله بدایي چې خپل ځوانان مو پخپله په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلي. او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مه کړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هیوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي یو، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دي هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا د پاکستان ته د تګ لارې کسپین بولداکې کتورخمي چهار ورځ په زرګونو کسان دي. دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکاره دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. ټول هغه شمېر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوی دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي. هغونه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومته مه هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو. نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړه کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار سا اخیستي، دوی به خپل ځان دپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلق، بلکه هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړو وړو دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرقي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچی پوری او دی صبر او دی زغم او دی حوصله مندی او دی تر څنګ دی وقت که دی فاتو که دو اغا هیوادانی مینی فرا دست مسائل ورسر شریکو پا دیوان باست که و تر صوتونی دی تشویق کچی دی دلتا پاتشی او دی دلتا دی افغانستان دی آباده دی فرا کار و که خوب متاسفانه دیر کم برخه دی به اصطلاح دی تا آماده کی چه هم در ذهنیت ومنی او دی به اصطلاح پاتشی دلتا او یا دی خپل زدکت تا ادامه و مرکا و دلتا دی پاتو که دو دی پاره و کار بار جور کنی. متاسفانه چه دا دیر کم ده در طبقه دیمو اغا همیشانه وختنه د ځوانانو نه داده چې داسې برنامې ځانو ته انتخاب کړئ چې په خپلو پښو باندې ودری او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړئ چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خودکفا حالت ته ولاړ شي. نو د موږ غوښتنه او مشورې دوی ته دادي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحاله بېکاره دي. نو خپله موږ هم رنج وړو د وضعیت نه. دا سخترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی. بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان نجونې هم چې زده کړه او کار دواړه ورباندې بندي دی وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په خبره اوس د لارې کرایې ته هم حیرانه وي چې له کومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه وو، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار ومه. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلې. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه چې مثلا د موږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یم تېروې، زغم وې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه کې هېڅ کوم که نه. دویم د سختو شرایطو سره مخ دي، پوهېږم چې سختې ورباندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله وکړه، زغم وکړه، وې زغمي او امید ولري راتلونکي ته، بله حلیار نه لرو. نو که هلکان وغږیې، شاید تر نجونو ډېر سخت حالت کې، خو د نجونو په دې ډېر سخت ده چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې
انرژی لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولی شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسیدونکی عاشق الله هم دا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نورو هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي، دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خوار نه، مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبوره دي، د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو، په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي لا وتلی. موږ تاسو شاهدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي، نو هغه به څه خیل وي، د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غواړي د بې پیسګۍ له امله کېږي. چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هېوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکي اجمال په باور کې چیرې لږ امکانات هم وي، ښه به دا وي چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدل د لیمټ کلاس کړی ده. پروژو کوم سوي دي مثلا هغه کوم چې مخکې ځوان کې مشغول و هغه اوس اقتصادي وضعیت له امله هغه کمپنۍ هغه فابریکې هم بندې سوي دي. خلا اراده ده چې یو کوچنی بزنس ځانته جوړ کړي، په هماغه بزنس کې مخته لاړ شي او د رواني ناروغیو زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي. دا به زه بهتره لاره کړی شي. زه هم د دغو ځوانانو څخه یو یم. ما مخکې وظیفه درلوده، البته اوس چې کله چې دا نوی رژیم راغی طالبانو نو هغه کارونه هغه وظیفې هر څه سره ګډوډ، بیا وروسته هم تسلیم نه شوم، ځان خپله ودراو یو وړکی کاروبار مې ځان شروع کړ. البته زه دلته سلمي نیمې کوله، سلمي نیمه څنګه کې مې کورسو کې زده کړې هم ماشومانو ته شروع کړې چې هغه د انګلیسي زده کړه ده. نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او د کورنۍ سره مرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کېږي چې که له دوی سره همکاري کړې وي کار ورکوي، که نه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې، په ګډه سره وکړو.
په خدای ځینې ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شلل، خپل اعصاب یې د لاسه ورکړل، په دې بازار ته راوځي کار نشته، دی بیرته کور ته ځي. همداسې ټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي په کور کې، د دوی ژوند تریخ، په دباندې د دوی ژوند تریخ. نوره په افغانستان کې څه پاتې نه دي، صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغې ته کاروبار شته دی، که د هغې تره زوی د هغه ترور زوی هغوی سره تا همکاري کړي وي، تا ته وظیفه در کوي که نه چا دپاره وظیفې نشته دي. خپله که زه درته ووایم، د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی، زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم. ډاکټر مې ځان سره بوتللو، د سیاست بستر شبخانې ته ورغللو، کله چې د دوی اسناد دل دي د ټولې نمرې و نه وی اته نه وی شپګ نه وی دا د جکترینی نمرې دي، نو دینه پورته خو نور نمرات نه وی. د دې ستاج دورې نمرې چک للې، د دې مخامخ انټرویو واخستله، ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناست، وای چې تا جهاد کړې کنه، هغه ورتي نه وای څنګه دینه ده کړې. ما ورتي ما تی خپل د تاریخ وګوره، دا د دوه میاشتې کیږي چې دا فارغ شو ولود به جهاد کولو کده خپل تعلیم کړو، وای تاسو کورانه نه کوم چې جهاد کړې. ما ورتي ما نه، مونږ ټول په تعلیم کې بوخت وو، کورانه کې مو چې سوکو چا تجارت کولو او چا دغه تعلیم وکړلو. وای زوی ورور دلته خو مونږ سره خالي ځای نشته، د حق اولیت دی هغه خلکو دی چې مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړی دی.
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي، صحیح برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده؟
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم، صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو. لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته، دوایانې پکې نشته، دی صرف پارچه دی درته درکوي، صحیح دی ډاکټر دی فری ده، فیس درنه نه اخلي، خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی. چې هر څه ته زه د شخصي پیسو باندې اخله، بېرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه دې تا مریض ته ورکړي. نو دا سو پوری غریب خلک دی، یو خانه بیکار شي، بل خانه دوايي قیمته شي، د دوی ټیکسونه زیات دي، او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچې په لاس کې درکې، او مریضان اتمن مړکیږي. بل حکومت چاره نشته، بل کومه لار نشته. راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته، ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو، دومره ته ستړي وګاللې، یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې، یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي، دوی نه به څه جوړیږي. چې حتی هم دغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم، وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي، مونږ ایران په لاره ځو، که مونږ مړ کوي، که مونږ هر څه کوي، که اوبو ته خفه کیږو، که غر کیږو په اوبو کې، مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه $5,000-$4,000 لرو، دا مونږ په لاره لګوو. په دې $5,000-$5,000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شئ رسېدلی، که غیر قانوني هم وي تاسو باید $15,000 مصرف کړئ تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هیوادونو ته ورسیږي. او د څنګه کې دا ده چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي، تاسو باید یوه قانوني لاره غوره کړئ. خو چاته دا ووایي، خلک دلته په تنګ شوي دي، حتی بزنس لپاره پیسې راوباسه، بزنس کې پیسې بندې که، بیرته هغه خپلې پیسې نه شي لاسته راوړلی، چا سره چې شتنه نو څوک به څه شی واخلي.
بله، د ځوانانو د بیکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې مونږ بار بار خبرونې جوړې کړې دي، مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي، د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه ابدا ده چې کار نه لري، پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات سره مخ دي. تاسو څه فکر کوئ، ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري، ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي؟
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده، لکه ما چې مخکې درته وی چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو لپاره کار کوي، نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي. خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو، هغوی ته دوی یو بل نظر کوي، یو بل فکر ورته کوي. نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي، چې عام خلکو دپاره کار نشته دی، خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی، د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی. یعنی ما په خپله که زه درته وایم، بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم، حتی ماسیسې کې ما ته کار نه دی پیدا شوی، دومره ته تعلیم، دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول، هغه ډیګریانې اخیسته، ما ته هسې چټي شوې، ته په درد ما ته وخوړلې. دا که چېرته زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه یې دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی، دا حکومت د ټولو وای، ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې. ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خوشو کې دي، دغو ته به هم کار پیدا شوی. خو نه، صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي، که موسسات دي، که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي، که ساختمانی کارونه دي، بس خپل کسان پکې ننباسي، نور چا لپاره کار نشته.
بله، تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي، لوړې زده کړې، مګر اوس کار نشي پیدا کوي. لکه په دې باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومې کچې پورې؟
زه لیسانس کچې پورې ما زده کړې کړې دي، د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوی یم، ژورنالیزم پوهنځی مې لوستلی دی. متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بخش کې زه کار نشم کولی، حتی د تاسو راډیو دپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکړې، زه آزادانه کار نشم کولی. اول د تاسو د ازادي راډیو باندې دلته په افغانستان کې خپرونې بندې دي که نه، د تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي که نه، همداسې په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه پرې بند کړي دي.
بله، دا څومره منفي پایلې درلودلی سي که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاري، خو که یې واضح کړو ډېر به ښه وي.
منفی پایلې خیال دغه دي که نه، چې یو انسان خفه کیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه حل کوي، نو دا خو صرف یو مشخصه ډله، یو طرفه ډله شله، دا د عوام دپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم ښه پوهېږي، خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي، هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم که نه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلي وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلي وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلي وای، که تا کې احساس وای، وطني احساس د افغانستان په اړه تا یو درد هم په زړه کې لرلې، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه ویل ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه دغه خبره چې شکر الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلي کېږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نوره خو د دې دولت نه هېڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د ده دولت نه لرو، هغه یې مونږ ته نه پوره کوي. چې نه پوره کوي، یعنی مونږ ورنه بل اړخ یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي، مونږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی مونږ ته یو بل فکر کوي، چې بل فکر کوي ګزوي به دا دولت د دوی د چاره اوس دي لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کېږي، دماغ به لاس ورکوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي که نه، دا که یو طرفه واوسېږي، دا د خلکو زړونو بېرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول، خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې څه کوي، قصدنې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته. خو دوی دا کار نه کوي، دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي، یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل غږ نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی درپسې راځي، څه دپاره یو ځای ناست دي؟ کوم پروګرام لري؟ مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېنه نیسی دی. یو خو عام ناستی دی، خو که کله دې داسې سل دوه سوه ځوانان راټول کړل، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون رسي؟
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه، چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسنی دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازغه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي، خو دا خو بند پاتې شول. موږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
بله، په آخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړه چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نور نه شي کولای، صحیح ده، نور کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان. ښه وخت درته پام.
ښه وخت ولرئ. ښه وخت.
گران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځی کیچی است. الله مومال او ملګری.